اودن خو د مشاله دی په یو بل غړي کې د خپل قربا اسر الله مومن سلامونه ومني وخت ورځي لس بجې شوي په دې غړي کې باړو به تاسو ته خبرونه درو ورو لهغي اورستوبه او ووري د شمالي وزیرستان د کډوالو لاریون په افغانستان کې د سولې خبري او همدارز د پاکستان د حکومت لخوا ځنی سرګندونه د پوځي مشر باندې د ایسای په مشر د لګیدلو تورونو رد او همدارز پروسینې مې کې د وخت ستوري ونې خبرونه هم لرو خو لومړی تاسو سره سات تازه خبرونه وړاندې کوم نومه د مهم خبرونو لنډیز د پاکستان د آزادۍ پر ورځ د شمالي وزیرستان کډوالو سیاسي مشرانو اوس د کوونکو لارجون کړی دی دوی وایي ترهګر نه دی او خپل کورون ته دی ولېږدول شي د پاکستان حکومتي ګوند د خپل یو مشر غړي هغه تورونه راتخړي چې ګینې نه دی هیواد د استخباراتي ادارې ایسای پخوانی مشر او لیفټننت جنرال ظهیر الاسلام د حکومت د ړنګولو پلان درلودو او افغان ولسمشر وایي په هیواد کې د سولې پرته بل لار نه ویني خو د په خبره د سولې واک بل چاته نشي ورکولی او زه خبرونو تفصیل د شمالي وزیرستان سیاسي مشران وایي د پاکستان لازادۍ وروستو پر دوی یو شمېر ظلمونه شوي دوی له حکومت غوښتي چې زر تر زره د خپل سیمو تواسته او په جیلونو کې قید بیګنا وزیرستانیان دی خوشی کړل شي پرون د پاکستان د آزادۍ پر ورځ د شمالي وزیرستان د سیاسي ګوندونو اتحادیې په مشرۍ لارون تر سره شو چې پکې د وزیرستان کډوالو زده کوونکو هم ګډون درلود دوی په خپل ویناګانو کې په حکومت زور راوړو چې پوځي عملیاتو کې د دوی ړنګول شوي بازارونه او تعلیمي ادارې دې بیا جوړ کړل شي پر دې موخه د پیپلز ګوند یو مشر ملک غلام مشال دوته ویل
دکیم جلوس د جشن آزادی په ورځ استلای دی دا دا مطلب دی چې د میر د نارت پاکستان بلکې د کابل دایو اګیلادو د 1947 نه ونزا د نن تاریخ پرې امیر بنده مختلف ظلمینه کیږي
یا د میچ په شمالي وزیرستان کې سباندې یو کال مخکې د مشکوکه وسلولو پر ضد د پیل شو عملیاتو له کبله لس لکه خلک بې کوره شوي چې زیاتره یې د محل په بنو کې ژوند کوي د پاکستان حکومتي ګوند د خپل یو مشر غړي هغه تورونه رد کړي چې ګینې د دې هیواد د استخباراتي ادارې ایسای پخوانی مشر لیفټننت جنرال ظهیر الاسلام د حکومت د ړنګولو پلان درلودو د وزیر اعظم هاوس لخوا پرون په جاری شوی یوه خبر پاڼه کې راغلی چې مشاهد الله خان دغه خبرې بے بنیاد دي یاد وی چې د حکومتي ګوند مسلم لیگ نن دغه مشر غړي تیر ورځ له بی بی سی سره په ځانګړې مرکه کې تور لګولې وو چې د هیواد د استخباراتي ادارې ایسای پخوانی مشر لیفټننت جنرال ظهیر الاسلام غوښتل چې د وزیر اعظم او پوځ مشر ترمنځ اختلافات پیدا کړي او حکومت قبضه کړي نوموړي زیاته کړي چې اسلام آباد کې د ترکیې انصاف لخوا د حکومت پر ضد د درنو تر شا هم د لاس وو یعنی د پاکستان د استخباراتي ادارې د پخوانی مشر لاس وو او همدارز د پردې اړه حکومت ته د نوموړي د خبرو یو ټیپ هم په لاس ورغلې دی د پاکستان د پوځ ویان د ټویټر د لارې په خپل یو پیغام کې دغه تورونه رد کړي دي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې پر اهمیت ټینګار کړی ویلي چې دوی په خپل هیواد کې د سولې پرته بله کومه لار نه ویني پرون په ار کې د افغانستان د علماو سراسري شورا سره په خپل ملاقات کې افغان ولسمشر وویل د سولې واک بل ته نشي ورکولی او باید چې دا خبرې د افغانانو ترمنځ وي پرون تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي وو هیواد یې ژمنه کړې چې ترهګرۍ سره په مبارزه کې به له افغانستان سره بشپړه همکاري کوي دا خبره پاکستانی چارواکو هغه افغان پلاوی ته کړې چې وړ مورز اسلام آباد ته تللی وو د پلاوی وروستو له هغو د پاکستان سفر کړی چې که یو خوا د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ځنډېدلې نو بلخوا د کابل بریدونو وروستو د پاکستان او افغانستان خپلمنځي اړیکې هم ترنګلې شوې دي د پیښور پارمی پبلک سکول کې د وژل شو ماشومانو میندو پلرونو له حکومت غوښتي چې هغو ټولو کسانو ته د سزا ورکړي چې دوی د ماشومانو په وژلو ککړ دي پرون د اسلام آباد خبریالانو مرکز مخې ته د لاریون پر مهال د دغه ماشومانو میندو پلرونو او نورو خپلوانو دا هم غوښتنه کوله چې هغو کسانو ته د سزا ورکړل شي چې د چا د غفلت له وجې د دوی بچي وژل شوي د یو وژل شوي ماشوم پلار اجون خان په دې مخه مشال ډوته ویل
چترسو پوری پدی کی چکم یو دے زمون د ملک د سکیورٹی ایجنسیز چکم لیپ شوی دا غینا او اغه خلق پکې شامل کی دا زمون مطالبه را چې اغه خلق دم دې زره شامل شي او پای باندې ملٹری کوډ کی چکم یو دے کیسز او چلی او غی ترم دارنګ سزا غانی ورکړي شي
اته مشته وړاندې په پیخور ارمی پبلک سکول وسلبالو برید کړو چې سبان د یو نیم سل کسان پکې وجل شو چې زیاتره ماشومان وو د پاکستان پوز ویلی وو یا پوځي عدالت د پیښور سکول برید په تړاو شپږ کسانو ته د مرګ او یو کس ته د عمر کې سزا ورولي. تاسو لمه شاله دیو خبر نو ری د افغانستان د جمهور ریاست لومړی مرستیال وایي په افغانستان کې روانه جګړه او د ټولو دولت ضد وسلوالو ډلو فعالیت د پاکستان د استخباراتو لخوا تنظیمیږي. عبدالرشید دوستم چې په فاریاب ولایت کې د دولت ضد وسلوالو پر ضد د جګړې مشري کوي په قیصار ولسوالۍ کې یې دغه خبرې پرون د مشالډې وزادۍ څانګې ته کړي. د فاریاب د روانې جګړې په اړه د جمهور ریاست لومړی مرستیال وویل د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د پاکستانیو او ازبکو په ګډون څلیرش وسلوال وژل شوي دي. لا هم د دې تازه څرګندونو په اړه د پاکستان غبرګون نه دی راغلی خو تېر وختونو کې پاکستان دا قسمه تورونه رد کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ماهرینو پر ایران غږ کړی چې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې زنداني خبریال خوشی کړي. جیسن رضایان د څه باندې یوه کال لهیسې د ایران پر ضد د جاسوسۍ او پروپیګنډې په تور قید دی. راپورونه وایي کېدی شي راتلونکې اونۍ د نوموړي د کیس په اړه عدالتي فیصله راشي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ماهرینو پرون په خپل یو بیان کې ویلي دي چې د رضایان نیونه قیدول او د بندو دروازو شاته پرې مقدمه چلول د هغه له قانوني حقونو څخه سرغړونه ده. او د یوکرین په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او روسي پلو بلتون پالو ترمنځ جګړو بیا زور اخیستی دی. د یوکرین پوځ پرون وویل د روسي پلو یاغیانو په تازه بریدونو کې د دوی یو سرتیری وژل شوی او شپږ نور ژوبل دي. راپورونه وایي د وروستیو جګړو تمرکز د حکومت تر ولکې لاندې پر هغه لویه لار دی چې ختیځ ښارونه مارپول دونیتسک سران خلوي. د یوکرین حکومت وایي دونیتسک ښار ته نږدې د روسي پلو بلتون پالو په ډزو کې یو ملکی وګړی هم ووجل شوی. د اتر دې محل د مشال خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو واوریدل. په دې غړي کې ستاسو لپاره یو شمیر رپورټونه لرو چې دا به پکې هم واوري. پرون د پاکستان د آزادۍ پر ورځ د شمالي وزیرستان سیاسي ګوندونو اتحادیې لاریون کړی و.
د وزیرستان خلک باندې ډېر زیات تکلیفات لري. د حکومت د اپیل کې چې ویزه په زر نظر د خپل وطن ته په هغه طریقه سره واپس کړو.
د افغانستان د سولې سراسري شورا په افغان دولت او طالبانو غږ کړی چې موجوده مشکلات د خبرو د لارې هوار کړي، ځکه چې د دوی په خبره جګړه د حل لار نه ده او بیگونه خلک پکې وجل کیږي.
شورا یک بار دیگر از طرفین درگیر در جنگ می خواهد.
افغان ولسمشر وایي په هیواد کې د سولې پرته بل لار نه ویني، خو د په خبره د سولې واک بل ته نشي ورکولې. د ماشومانو د خیر ښېګڼې ادارې یو مشر وایي کوم ماشومان چې د مور پلار د وهلو له ویرې کور نه بهر شپه کوي، هغوی د جنسي تیری له خطر سره مخ کېدای شي.
نو هغه وژنه د مور پلار وهلې وژنه هغه کور نه شپه بار کې نه څه شپه بار کې د سیمه ماشوم ډیر زیات ایبیوس کېدنې خطرو طرف ته لاړ شي.
او په وروستۍ نیمایي کې ونیز خبرونه د باختر ستوري حمله رو لمشال ډیو سره اوسه. اوس د خبرونه لومړی رپورت اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوردل چې پرون د پاکستان د آزادۍ پر ورځ د شمالي وزیرستان د سیاسي ګوندونو اتحادیې په مشرۍ لاریون تر سره شو چې پکې د وزیرستان کډوالو او زده کوونکو هم ګډون وکړو. د لاریون ګډونوالو په خپلو ویناګانو کې ویل د پاکستان له آزادۍ وروسته پر دوی یو شمیر ظلمونه شوي. دوی له حکومت غوښتي چې زر تر زره دې خپلو سیمو ته واستوي او په جیلونو کې قید بیگونا وزیرستانیان دی خوش کړل شي. لارو کون کو په حکومت زور راوړو چې پوځي عملیاتو کې د دوی هړنګول شوی بازارونه او تعلیمی ادارې دی بیا جوړ کړل شي. په شمالي وزیرستان کې د مشکوکه وسلولو پر ضد د پوځي عملیاتو لکبل لس لکه خلک بیکور شوی دي. تفصیل د عمر دراز وزیر په دې رپورت کې اورو چې د لارو کون کو په غږ پیلېږي.
واپس کرو 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 تیر ورځ بنو کې د پاکستان جشن ازادي په موخه د شمالي وزیرستان آل پارټي سیاسي اتحاد لخوا یو لاریون وشو چې د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو سره وابسته مشرانو، طالب علمانو او عامو کډوالو ګډون وکړ. احتجاج پر مهال د ټولو سیاسي ګوندونو جنډې دوی پلاسونو کې اخستی وې او پلاسونو یې تورې پټې تړلې چې سیمه ته یې د واپسۍ غوښتنې نارې وهلې. دوی وویل پاکستان ازادۍ ورځ دوی هم لمانځي ځکه چې د ملک په جوړولو کې یې قرباني ورکړې، خو د دولت نه خپل حقونه غواړي او خپل سیمه نوره آباده غواړي. شمالي وزیرستان پاکستان پیپلز ګوند غړی ملک غلام وویل آل پارټیز شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد د غلاریون مقصد دوی سره ناانصافۍ مخنیوي او خپلو حقونو غوښتنه ده.
موږ سیاسي اتحاد د کیم جلوس د جشن ازادي په ورځ استلای دی، دا مطلب دی چې د میر د نارت وزیرستان بلکې د کابل دای وکیلانو د 1947 نه ونزا تنن طریقه پر امیر بند مختلف ظلمینا کیږي. ان شاء الله دا وفادار خل دی، دا ټیرریس نه دی. او میر دا غوړي چې میر خپل علاقې ته وفاس کو او میر کیم په ګناه کا سوندي په جلینا کې ادارې حقو چې کیم په چوندي سمي سره کیم وعده ته کړی دی. هغه د تعلیمي ادارې دغه پورا کولاو کو امی چې کیم پندینا رولی دی آکه می سره ډیر فورت بورد وشو دې پورا دایوا داسې کمیټی راځي چې پاپ احتساب یو شي دی خلک.
خلیل خان وای دنیا ته خودل غواړي چې دوی سره نا انصافی کیږي او د دوی توانونو ازاله او بے ګنانی ولی شوی عام وګړي دې خوشی کړل شي.
آغا ورځ نن میر دوه راو کوي چې دینو ته داری کټ کوي چې میر به وته نه وي میر ویشي په ایس واق باندې میر دینو ته دا اظهار کو پدنینه بیره موټره پټه تړلې دي چې په میر باندې په وزیرستان باندې کیم صاحب ظلم شوی دی. امیر دینو ته ریکارډ کوي میر د حکومت ته دا مطالبه کو چې دې دا دن سره سوچ وکړو که په ځن نه پیږي نن واق باندې او سوړه د ماق باندې د ډانکړل امیر بازورینا سر نظر دا بازورینا په خپل ځینا باندې بحال کو میر د حکومت نه دا مطالبه دو چې د وزیرستان هغه خلک چې د په جیل شه پرته دي چې سر نظر دا خلاص کو.
شمالي وزیرستان پاکستان تحریک انصاف غړی ګلدار ازوای د دوی رئیسلو لپاره دولت درې ورځې ورکړي او نن یې واپسی لپاره د کالونو شیډول دی.
میر نن د خلک چروتلی د خلک د دې پر ورتلی چې د وزیرستان خلک باندې ډېر ډېر تکلیفات لري. میر د حکومت دا اپیل کی چې پرین دا خلک په درې یا په سلو ورځې شروتلی وي نن د میر د واپسی د پر کولینا یې شوی دی. هغه دې پر ایسه قسم شیډول نو اون د میر د پر دوه دوه نیم کلا شیډول دا د حکومت دا اپیل کی چې میر په زر نظر د خپل وطن ته په عزت طریقه سره واپس کړو.
احتجاج پر مهال شمالی وزیرستان سیاسی اتحاد غړیو دا هم وویل چې عملیاتو وروسته هم اوس د دوی تجارتي مرکزونه ړنګول شي چې باید مخنیوي وشي او ورته اړول شویو توانونو د حساب ورکړي. دوی سیمه ته زر په عزت سره د واپسۍ غوښتنې وکړې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د یو پاکستان حکومت د خپل ګوند د یو مشر غړي هغه تورونه رد کړي چې ګینې د هیواد د استخباراتي ادارې ایسای پخوانی مشر جنرال ظهیر الاسلام د حکومت د ړنګولو پلان درلودو. د وزیر اعظم هاوس لخوا پرون په جاری شوي یو بیان کې د دغه تورونو تردید مخې ته راغلی دی. یادوي چې د حکومتي ګوند مسلم لیگ نون یو مشر غړي مشاهد الله خان تېره ورځ له بی بی سي سره په ځانګړې مرکه کې تور لګولی وو چې د دې هیواد د استخباراتي ادارې ایسای پخوانی مشر لیفټیننټ جنرال ظهیر الاسلام غوښتل چې د وزیر اعظم او پوځي مشر ترمنځ اختلافات پیدا کړي او په حکومت قبضه وکړي. همداراز د پاکستان د پوځ ویان د ټویټر پیغام د لارې اهم دغه تورونه بې بنیاده بللی دي. پر دې اړه مو لږ شیبه وړاندې له خپل خبریال ریاض موسی خیل سره خبرې کړې وې. راځي چې په ګډه ته وکړو.
د یو برطانوي ادارې سره بی بی سی سره په مرکه کې مشاهد الله خان څوک چې د مسلم لیگ نون سینیټر دی هغه وویل چې کم تیرا درنوا د تحریک انصاف او د غرنګ د پاکستان عوامي تحریک لخوا په هغه د هغه په شا باندې د آی ایس آی چې کم پخوانی مشر لیفټیننټ جنرال ظهیر الاسلام عباسی دا د هغه لاس او هغه داسې خبرې کړې وې د هغه ټیپ چې کم د نو هغه وزیر اعظم ته رسیدلی دي چې په هغه کې د بعضې هدایات هدایت ورکول چې څنګه به حالات خرابېږي او په اقتدار باندې د قبضې لار هواریږي. دغه رنګ په دغه ټیپ کې داسې هم معلومات یا داسې خبرې مخې ته راغلي دي چې ګني د وزیر اعظم او د پوځي مشر ترمنځ اختلافات پیدا کړی شي او بیا په دغه اختلافاتو باندې وزیر اعظم ولګي او پوځي مشر راحیل شریف چې کوم دی هغه خپل عہدې لري کی او د هغې وروسته به یو انتشار پیدا شي په فوج کې او دغه رنګ به په فوج کې کوم خلک هغه راپاسي او هغه به وزیر اعظم نه اقتدار واخلي. او د دې هر څه په شا باندې د ظهیر الاسلام لاس و. بیا په 28 اګست باندې چې کله په روز کال د وزیر اعظم او د پوځي مشر ملاقات شو، په دغه ملاقات کې وزیر اعظم بیا دغه خبرې دغه ټیپ هغه پوځي مشر ته وورول، نو هغه ظهیر الاسلام راغوښتو او هغه نه د دې خبرې تصدیق وکړو چې آیا په دې ټیپ کې دا آواز ستا دی. نو د ظهیر الاسلام چې کله تصدیق وکړو چې او دا زما آواز دی، نو بیا هغه د هغه ځای د ملاقاته واپس بهر وویستو.
یعنی دا خبرې مشهد الله خان کړي، سینیټر دی د مسلم لیگ نون. نو د حکومت یا د پوځ څه غبرګون راغلی پر دې اړه باندې؟
تر سو چې د حکومت خبره ده، وزیر اعظم هاوس لخوا بیا یو بیان جاری شوی دی بیګا چې په هغه کې ویل شوی دی چې دا قسمه خبرې بالکل بے بنیاد دي، داسې هیڅ قسمه ټیپ وجود نه لري او نه دا کومه خبره چې مشاهد الله خان کړي چې ګني پوځي مشر او بیا ملاقات او شو بیا ډی جی آی ایس آی د هغه وغیرہ وختو، داسې هم څه خبره تر نه ده شوی. ور سره د مشاهد الله خان نه په دغه حواله سره وضاحت هم غوښتي دی. وزیر اعظم په دغه مرکه باندې وزیر اعظم افغان ښکار کړی دی او مشاهد الله خان نے په دغه لړ کې وضاحت غوښتي دی. د فوج چې کوم ویان دی عاصم باجوا، هغه په خپل یو ټویټر پیغام کې، یو مختصر پیغام کې دا خبرې بے بنیاد بللی دي او وایي چې دا سه هیڅ قسمه خبرې یا دا سه کاروایی نه ده شوی چې ګنې دا غي په شا باندې د ظهیر الاسلام لاس وی.
نو د مشالډو خبرجال ریاض موسی خیل چې تاسو ته معلومات درکول، زو افغانستان ته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې پر اهمیت ټینګار کړی، ویلي دي چې دوی په خپل هیواد کې د سولې پرته بل کوم لار نه ویني. پرون په ار کې د افغانستان د علماو سراسري شورا سره په خپل ملاقات کې افغان ولسمشر ویل د سولې واک بل ته نشي ورکولی او باید چې دا خبرې د افغانانو ترمنځ وي. پرون تر دې مخکې د پاکستان د بونو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي وو هیواد یې ژمنه کړې چې ترګري سره په مبارزه کې به له افغانستان سره بشپړه همکاري کوي. دا خبره پاکستانی چارواکو هغه افغان پلاوی ته کړې چې وړ مورز اسلام آباد ته تللی وو. د پلاوی وروستو له هغو د پاکستان سفر کړی چې که یو خوا د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ځنډېدلې، نو بلخوا د کابل بریدونو وروستو د پاکستان او افغانستان خپلمنځي اړیکې هم ترنګلې شوې دي. تفصیل د احمد شیبر په دې رپورټ کې.
د افغانستان د حکومت جکپوړی پلاوی د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین ربانی په مشرۍ له اسلام آباد کابل ته ستون شوی دی، خو تر اوسه له پاکستاني چارواکو سره د دې هیئت د لاسته راوړنو او دریځ په اړه افغان چارواکو له ازادي راډیو سره یوازې دومره معلومات شریک کړي دي چې غور کوو څو د دې خبرو په اړه یوه ګډه اعلامیه خپره کړو. بل لور ته د دې مذاکراتو په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپلې خبرې کړې اعلامیه کې ویلي دي چې د نورو موضوعاتو تر څنګ په افغانستان کې د سولې او پخلاینې پر مسلې خبرې شوې دي او پاکستان افغان لوري ته ډاډ ورکړی دی چې په دې برخه کې به مرستې کوي. په کابل کې د افغان حکومت د ګډ دریځ د سلام مشورو په ترڅ کې نن له ماسپښین وروسته په ارګ کې ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د علماو د سراسري شورا له غړو سره وکتل. په دې غونډه کې ولسمشر اشرف غنی د سولې پر اهمیت ټینګار وکړ او ویل له سولې پرته موږ په خپل هیواد کې بل لار نه لرو او د سولې واک نورو ته نشو ورکولی. د ولسمشر په وینا دا خبرې باید بین الافغانی وي. ولسمشر د هیواد له دینی عالمانو وغوښتل چې د خپل نفوذ استفاده وکړي او د ستونزو د هواري لپاره د هڅې پسې زیاتې کړي. په غونډه کې د علماو شورا خپل اعلامیه خپره کړه. دا اعلامیه د شورا د یو غړي مولوي غلام رباني رحماني له لوري ولوستل شوه او په یوې برخه کې پر سولې ټینګار وشو.
شورا یک بار دیگر از طرفین درگیر در جنگ می خواهد.
شورا یو ځل بیا د جګړې له دواړو لوري غواړي چې څه موجوده مشکلات د خبرو اترو او تفاهم له لارې هوار کړي، ځکه چې جګړه د حل لار نه ده او د هغې دوام د بیګنا خلکو د وشلو او زموږ د ګران هیواد دوراني سبب کیږي. په اعلامیه کې د افغانستان د دولت پر مخالفو وسلوالو ژغ شوی دی چې نور د افغانانو د کورونو دوراني سبب نشي. مولوی غلام ربانی رحمانی د عالمانو د شورا د اعلامی په بل برخه کې د مولا محمد عمر مړینې ته اشاره وکړه او وی ویل
جریانات اخیر ثابت میسازد.
وروستي جریانات دا ثابتوي چې دا جګړه یو مخ د نورو په اشاره او قومانده روانه ده او څو کاله د قیادت په نه موجودیت کې بیا هم پر هغوی تحمل شوه مولوی ربانی زیاته کړه چې یوازې څو تنه خبر وو، نور نه پوهېدل چې څوک دوی افغانستان ته د جګړې لپاره راستوي. د علما او شورا له مجاهدینو او قومي مشرانو وغوښتل چې د خپل وس او توان له مخې د سولې په راوستو کې هلې ځلې وکړي.
همدې موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان د جنوب ختیځ زون د ولسي شورا یو شمیر غړو په یو غونډه کې د هیواد په چارو کې د ګاونډیو د مداخلې د مخنیوي لپاره د ټولو قومونو پر ګډو هڅو ټینګار وکړ. دوی په کابل کې په یوې غونډه کې اندېښنه څرګنده کړه چې ګاونډیان په ځانګړې توګه پاکستان لا هم په افغانستان کې بې اتفاقۍ ته لمن وهي او د هیواد په چارو کې مداخله کوي. تفصیل د قسیم سولمل په دې رپورټ کې وو.
په افغانستان کې وروستیو ناامنیو او پیښو مدني فعالان اړ کړل څو د هیواد دروان کړکېچن حالت ته د دایمي حل لارې د موندلو لپاره د ولس نظرونه راټول کړي. دغه فعالانو د جمعې پر ورځ په کابل کې د خلکو، سیاسي بنسټونو او بیلابیلو شوراګانو یو مشورتي غونډه رابللې وه. د غونډې ګډون کوونکی محمد یوسف امین ځاځي خبر اعلان ته ویل چې د ملي وحدت حکومت چارواکي د خپلو ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغلي دي. نوموړی له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د روانو ستونزو د حل لپاره دې له ولس څخه مرسته وغواړي.
دا د حکومت سره باید په جدي توګه دوستان د اوسه کینی او د حکومت نه د دغو ستونزو په باره کې پوښتنه وکړي. حکومت د خپل تکلیف وایي او که چېرته د افغانستان ولس سره کوم کومک غوښتو اړتیا لرله، د افغانستان ولس ورته چمتو دی چې دغه مورد کې کومک وسکي.
شغلی ځاځي همدارنګه وویل چې د افغانستان امنیتي او قضایي ارګانونه باید غیر حزبي سي او اشخاص ورته د وړتیا له مخې وګمارل سي. په ورته وخت کې د غو مدني فعالانو او د بیلابیلو شوراګانو استازو د ګاونډیو او د افغانستان په قضیه کې د شکیلو نړیوالو هیوادونو له ولسونو وغوښتل چې د افغانستان په چارو کې د خپلو دولتونو د لاسوهلو مخه ونیسي. دوی د افغانستان د روانو نامنیو د لمنځوړلو لپاره د ملګرو ملتونو، د اسلامي همکارۍ د سازمان، ناتو او نورو نړیوالو سازمانونو پر صادقانه او رښتینې همکارۍ ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو هم د افغانستان د روان حالت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان لپاره د دغه سازمان ځانګړي استازي نیکولاس هایسم له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له دغه هیواد سره خپلې مرستې جاري وساتي. په ورته وخت کې د افغانستان د مدني ټولنو د فدراسیون مشر صدیق الله انصاري په یاده خبري غونډه کې وویل چې د خلکو او بیلابیلو فعالانو له نظرونو څخه به یو بشپړه طرحه جوړوي او د یو دوامدار حرکت په توګه باید د عملي کولو لپاره پراخې هڅې وکړي.
یو جامع سیستماتیک طرح او کلنلار ترتیبیږي او دغه حرکت به افغانستان د خلکو او د دې خاورې د اوږدمهاله ګټو د خوندي ساتلو لپاره د دایمي حرکت په توګه رامنځته کیږي.
په افغانستان کې د جنگ جګړو په تیزیدو سره عام خلک هم د ملي وحدت حکومت د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. د چارو کارپوهان هم سپارښتنه کوي چې حکومت باید خپل دوست او دشمن معلوم کړي او د نړیوالې ټولنې په مرسته داسې یو سیاست غوره کړي چې پکې تر هر څه مخکې د افغانستان ملي ګټې خوندي سي.
اردوونکو همدې موضوع کې پاتې کیږو. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ترګرو بریدونو بیا زور نیولې، د لوړ پوړو افغان چارواکو یو پلاوی د جمعې په ورځ اسلام آباد ته سفر وکړ او د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف او د وزیر اعظم د بهرنیو چارو د سلاکار سرتاجی سره یې لیده کاته وکړل. افغان پلاوی له پاکستانه څه غوښتل؟ تفصیل د شاین بنوري په دې رپورټ کې.
افغان چارواکي تور پورې کوي چې په افغانستان کې په وروستیو ترهګرو بریدونو کې په پاکستان کې میشتې وسلوالې ډلې لاس لري. د افغان پلاوی اسلام آباد ته د رسیدو نه وړاندې یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت سرتاج عزیز وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ راولاړې شوې بدګمانۍ به زر د منځه لاړې شي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه ډاکټر اعجاز وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ چې د سولې کومه پروسه پیل شوې وه، اوس د یو شمېر ننګونو سره مخ شوې ده او یره دا چې امنیتی وضع لا خراب شي. نو موړې زیاتوي
اشرف غنی باندې اعتراضونه شو شي او قادر غنی دا خیال وکړي موږ په پاکستان سره تعلقات سم شي نه د طالبان له سره خپل سم شي نو هغه او دوه وې ته هغه مې پالیسی شروع کړو پاکستان هم شروع کړو او دا چې لګي چې هغه کوم تاریخ دی د دواړو ملکونو یو بل باندې بے باوري عزت زور ورشو او هغه عمل ما داخل دل لارو شو یو مست مخیر زخمی شو و سلو رو لارو بس ختم شو.
بلخوا د سیاسي چارو یو بل کارپو ډاکټر خادم حسین وایي پاکستان کولی شي چې د افغانستان سره د خپل اړیکو په خکولو سره ډېر دفاعي او اقتصادي ګټه ترلاسه کړي، خو په پوزي استابلیشمنت کې زنیدا سي خلک شته چې هغه د امن پروسه بریالي کېدو ته نه پرېږدي.
په سیاسي استابلیشمنت کې بالخصوص ډېر شي خلک دي چې هغوی داسې تصور لري او داسې فکر لري چې که افغانستان سره د دفاع په حواله او د معیشت په حواله خبرې اترې جوړېږي نو د پاکستان کې چې کوم د ترقۍ امکان دی، چې کوم د چین د غاړې نه پروسه شروع کېږي او کوم د سنټرل ایشیا غاړې ته خبره خلاصېږي، نو دا به ډېر لوی امکاني د معاشي ترقۍ پاکستان کې. خو بعضې خلک له بده مرغه په اسټبلشمنټ کې داسې موجود تر اوسه پورې دي چې هغه کلک دي او هغه د غیر ریاستي تنظیمونو یا ګوندونو د استعمال دغه کوم فکر چې شروع کړی وو، دغه فکر په څه ناڅه شکل کې په مخ کې وړل غواړي.
افغان چارواکي له پاکستان غواړي چې د وسلوالو طالبانو د پټنځایونو پر ضد ګامونه پورته کړي او هغه طالب مشران چې امن غواړي باید د افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. آیا پاکستان به دا غوښتنه ومني؟ په دغه اړه خبریال سمی یوسف زی وایي،
سره د دې چې طالبان افغانستان کې د حکومت خلاف جنګیږي، خو د دې مشرتابو د ټول افغانستان نه باندې دي او پاکستان که وغواړي دوی باندې فشار هم اچولی شي، نیولی هم شي، ګڼ شمېر یې ورته نیولي هم دي، یا حتی د پاکستان په زندانونو کې اوس هم پراته دي. په اوس حال کې داسې نه پرېږي چې دوی دې په طالبانو خلاف په ټول پاکستان کې اقدامات وکړي.
تیره اونۍ یوې خبرې غونډې ته د وینا په وخت افغان ولسمشر اشرف غني ویلي وو چې نور پاکستان طالبانو سره د خبرو لپاره د افغان حکومت مرستې ته آماده نه دی، خو افغان پلاوی سره د لیدو نه وروستو د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز یو ځل بیا ژمنه کړې ده چې پاکستان به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په خبرو کې مرسته کوي. مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په خبر پښتونخوا کې د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکي یو غیر سرکاري اداره وایي چې په صوبو کې په ماشومانو د جنسي تیریو پیښې زیاتې شوې دي. د چایلډ ویلفیر یا ماشومانو خیرخېګړې کمیشن په وینا دوی د دا قسمه پیښو پر ضد قانوني کاروایي کوي، خو دوی په خبره له ماشومانو سره د کیدونکو جنسي زیاتیو پیښې ډېرې کمې رپورټ کیږي. دا چیرې دي، وجه څه ده او جنسي تیری پر ماشومانو څه قسمه نفسیاتي اثرات غورځولی شي؟ له پیښور د ځلان یوسفزی په دې رپورټ کوو.
د ماشومانو د ژغورنې لپاره د کار کوونکي یو غیر سرکاري ادارې دوست ګلونه سنټر فیل افسر افضل شاه وایي چې د مخکې په پرتله په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو سره د جنسي تیری په پیښو کې سیواوالی راغلی دی چې وجه یې د سیمې ناسم حالات او ناپوهي ده، او باید حکومت د قانوني ګامونو سره سره په ټولنه کې په دې اړه پوهې پیدا کولو باندې هم کار وکړي.
اکثر ماشومان سکوم دي د کباړ مور پلار یو بورې ورکی سلاړ شماتا کباړ ټول کا پیسې وګټه ماته 200 روپے ورس بروړي. دسې ماشومان ډېر دلته ماته راغلي دي چې سرجي 200 روپے نن ما نو ګټلې او اوس په ما وهي زه کور ته نه ځم. نه هغه وجه نه د مور پلار وهلې وجه نه هغه کور نه شپه بار کې نه څه شپه بار کې داسې ماشوم ډېر زیات ابیوس کېدنې خطرو طرف ته لاړ شي.
د خیبر پښتونخوا د چایلډ ویلفیر کمیشن یا د ماشومانو د خیر خیګړې د کمیشن ډیپټي چیف محمد اعجاز وایي چې په لومړي ځل په 2010 کې د ماشومانو د جنسي تیری د مخنیوي قانون په صوبه کې جوړ کړی شو چې تر مخه دوی د مجرمانو پر ضد سخت قانوني کاروایی کوي، او په ټولنه کې هم په دې اړه پوهې پیدا کول لپاره کار پیل کړی دی.
او زمونږ نه بلدیاتی نظام چې کوم لای پای کې ویلیج کونسل او نایبر هډ کونسل دی، نو په هغه کې موږ چایلډ پروټیکشن کمیټیز جوړو، د فیمیل زنانو کمیټي جوړو او د نارینو کمیټي جوړو. په هغه کې موږ هلته کې هغه ایلډرز چې کم دین هغه اخلو، لکه فرض کو جماعت امام شو، فرض کو ټیچر شو، وکیل شو، د کلی ملک شو، هلته کې د کلی ریسپیکټیبل خلک شو، او د هغې په تھرو باندې موږ یو اویرنس پروګرام چلو. دې وخت کې موږ سم مور دین 700 کمیټیز چې کم دي چایلډ پروټیکشن کمیټیز په یو سی لیول باندې جوړ کړی.
د نفسیاتو ډاکټر محمد عزیز په وینا ماشومانو سره د جنسي تیری پیښې د هغوی په راتلونکي ژوند باندې بد اغیز کوي چې بیا نیغ په نیغه ترې ټوله ټولنه اغیزمنه کیږي.
په لانګ ټرم کې چې کوم دی نو هغوی ته ډپریشن کیدای شي، او داسې پرسنلټی پرابلمس یا هغوی شخصیاتو کې داسې کمیانې پاتې شي، نو هغه د معاشرې هغه شانتې پروډکټیو او هغه شانتې یو کار والا کس نه ثابتېږي څنګه چې نارمل کس وي.
د چایلډ ویلفیر کمیشن د شمیرې تر مخه له مئی 2011 نه تر جولای 2015 پورې د صوبې په 12 ضلعو کې د ماشومانو سره د جنسي تیری 95 پیښې رپورټ شوې دي، خو د کمیشن په وینا د جنسي تیری پیښې له دې ډېرې زیاتې دي ځکه چې خلک د خپل عزت ساتلو له وجې ډېرې کمې پیښې رپورټ کوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ اوریدونکو لسنې بجې شوې دي. تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. د شمالي وزیرستان سیاسي مشران وای د پاکستان آزادۍ وروسته پر دوی یو شمیر ظلمونه شوي. دوی له حکومت غوښتي چې زر تر زره د خپلو سیمو ته واستوي او په جیلونو کې قید بېګناه وزیرستانیان دې خوشې کړل شي. دوی دغه خبرې پرون د پاکستان د آزادۍ په ورځ د شمالي وزیرستان د سیاسي ګوندونو د اتحادیې په مشرۍ ترسره شوي لاریون کې کړي. د پاکستان حکومت د خپل ګوند یو مشر غړي سینیټر مشهدالله خان هغه تورونه رد کړي چې ګینې د دې هیواد د استخباراتي ادارې ISI په خواني مشر لیفټیننټ جنرال ظهیر الاسلام د حکومت د ړنګولو پلان درلودو. د وزیر اعظم هاوس لخوا پرون په یوه جاري شوي بیان کې دغه تردید مخې ته راغلی دی. بلخوا د پاکستان د پوځ ویان هم د ټویټر د لارې په خپل پیغام کې یاد تورونه بې بنیاده بللی دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې پر اهمیت ټینګار کړی، ویلي چې دوی په خپل هیواد کې د سولې پرته بله کومه لار نه ویني. پرون په ارګ کې د افغانستان د علماو سراسري شورا سره په خپل ملاقات کې افغان ولسمشر وویل د سولې واک بل ته نشي ورکول او باید چې دا خبرې د افغانانو ترمنځ وي. د افغانستان د جمهوری ریاست لومړی مرستیال وایي په افغانستان کې روانه جګړه او د ټولو دولت ضد وسلوالو ډلو فعالیت د پاکستان د استخباراتي ادارو لخوا تنظیمیږي. عبدالرشید دوستم چې په فاریاب ولایت کې د دولت ضد وسلوالو پر ضد د جګړې مشري کوي، په قیصار ولسوالۍ کې یې دغه خبرې پرون د مشل ډېو ازادۍ څانګې ته کړي، خو د پاکستان لخوا لا هم پر دې اړه کوم غبرګون مخې ته نه دی راغلی. او د یوکرین په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او روسي پلاو بلتون پالو ترمنځ جګړو بیا زور اخیستی دی. خبرونه مو له مشال ډی وردل او دن خو په دې نیمه کې ستاسو لپاره ونیزه خبرونه د باختر ستوري هم لرو، خو لومړی زو اسلام آباد ته چیرن د پاکستان زنو ورځپاڼو په خپلو اداریو کې سر اخیستی سراج زهیر ته وکړي.
نن د پیښور نه خپریدونکي د پښتو وحدت ورځپاڼه خپلې اداریه کې د افغانستان د یوې ډلې پاکستان ته پراتګ او له وزیر اعظم نواز شریف سره په ملاقات باندې لیکلي. اداریه وایي په دې موقعه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې دوی د افغانستان سره ښې اړیکې غواړي او د افغانستان غلط فهمۍ به ډېر زر لرې کړی شي. د ادارې په وینا چې دغه رنګ افغان ولسمشر په کابل او نورو سیمو کې د ځانمرګي بریدونو وروسته په پاکستان سختې نیول کی کړی وی او غوښتنې کړې و چې له پولي پوری غاړه دی د ترخګرو شبکې ختم کړي شي. ادارې زیاتوي حقیقت داري چې اکثره وخت پاکستان او افغانستان په یو بل د تورونه لګوي، خو د دې سره ستونزې نه هواریږي بلکې په نتیجه کې نورې غلط فهمۍ پیدا کیږي او ورسره د وړخیز تعلقاتو ته هم زیان رسی. ادارې وړاندې لیکي چې دا وخت افغانستان او پاکستان دواړه د ترخګرې ښکار ملکونه دي، نو په داسې صورتحال کې دواړو له یو بل سره استی او کومک پکار دی. ادریا اخری کی وای اسلام آباد ته د افغانستان د یو پلاوی راتک ډیر ښه ګام دی، نو پکار دی چې راتلونکي کې هم دا د تګ راتک سلسله جاری وساتل شي، نو داسې به د دوانو هیوادونو ترمنځ تعلقات نور هم خشي او په مشترکه توګه به د ترهګرۍ خلاف هلې ځلې هم وکړي. بلپلو ایکسپریس ورسپانې خپل ادریا د ایرانی وزیر خارجه د پاکستان په سفر باندې لیکلي او وای ایران د هغه تاثیر نفي وکړه چې ګنی دوی د پاکستان چین د اقتصادی راهداری یا گوادر بندرگاه خلاف تی او دا چی ایران د پاکستان د ترکې مرسته کوي. تو ادارې په وینا په خپل دور کې د ایران وزیر خارجه ویل چې ایران په منطقه کې د پاکستان د ترکې خواهشمند دی، خو د ځینې منفی پروپاګاندو له وجې پاکستان ته غلط تاثیر راغلی وو. ادارې زیاتوي چې د ایرانی وزیر خارجه پاکستان ته سفر ډیر د اهمیت وړ دی او له دې به پاکستان ته ډیره ګټه ترلاسه شي او دا په افغانستان کې د امن په ځای کول لپاره هم ډیر د اهمیت وړ سفر دی. ادریا اخری کې وایي چې پاکستان، ایران او افغانستان د دې منطقې درې اهم ملکونه دي. باید چې په منطقه کې د امن لپاره د ایرانی وزیر خارجه په هغه تجویز باندې عمل وکړي شي چې پاکستان، ایران او افغانستان دې په مشترکه توګه یو سکیورټی نظام جوړ کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په نړیوالو مطبوعاتو کې مونن د اکانومیست مجلې او فرانس پریس خبری اجانس دوه مقالې راخستې دي. اکانومیست مجلې په افغانستان کې د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو په اړه بحث کړی دی. فرانس پریس خبری اجانس بیا لیکي چې د پاکستان یو لوړپوړی سفارتي چارواکی به هند ته په رسمي سفر ولاړ شي. بوروال کاکړ د دوړ مقالو لنډیز وړاندې کوي.
اکونومیست مجله لیکي داسې ښکاري چې ګواکې افغان طالبان خپلو وسلوالو او مخالفینو ته دا ثابتول غواړي چې دوی تر اوسه پورې لا هم مضبوط دي. د مجلې په لیکنه افغان طالبان د خپل بنسټ ایښودونکي مشر ملا عمر د مرګ له اعلان راهیسې داسې تیتو پرک ښکاري. مجله زیاتوي چې د طالبانو نوی ټاکل سوی مشر ملا اختر محمد منصور له دې کبله هم په مشکل کې دی چې ډیر طالبان د هغه مشري نه مني. په طالبانو کې د یووالي وړ مشرتابه کمی دا ډله د داعش په ګډون د نور مقابلو ډلو په وړاندې کمزوري ته مخامخ کړې ده. اکونومیست مجله لیکي چې سخت دریزي طالبان پر ملا اختر محمد منصور له دې کبله نیوکې کوي چې ولې د پاکستان په خوله د افغانستان له حکومت سره خبرو اترو ته تیار سو. دا پر دې سربیره ده چې ملا اختر محمد منصور د ملا عمر د مرګ تر اعلانېدو وروسته له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو اترو دویم پړاو ځنډولی دی. مجله لیکي چې د روغې جوړې بهیر لا هم ژوندی دی او ملا اختر محمد منصور شای هیله لري چې قوت به په خبرو اترو کې هغه ته برتري ورکړي. د مجلې په لیکنه افغان ولسمشر اشرف غنی غواړي چې د روغې جوړې بهیر په چټکه توګه نتیجه ورکړي، هغه ځکه چې د ولس د صبر کاسه پر ډکېدو ده. بل پلاو فرانس پریس خبری اژانس بیا په یو لیکنه کې کښلی چې د پاکستان یو لوړپوړی سفارتي چارواکی به هند ته په رسمي سفر ولاړ سي. اژانس لیکي چې په بهرنیو چارو کې د پاکستانی وزیر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز به په روانه میاشت کې په داسې حالت کې هند ته ولاړ سي چې د کشمیر په لانجمنه سیمه کې لا هم تاوتریخوالی دوام لري. سرتاج عزیز د پنجشنبې په ورځ خبری غونډې ته وویل چې دی د دې خبرې په لنډه توګه پخلی کوي چې د روانې میاشتې پر درویشتمه نیټه به د خبرو اترو لپاره هند ته ولاړ سي. اژانس لیکي چې په دې وروستیو اونیو کې په کشمیر کې د هند او پاکستان ترمنځ پر پوله د توغندیو په بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی. دا له هغه وروسته ده چې د هند وزیر اعظم نریندر مودی او پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د جولای په میاشت کې په روس کې شاوخوا یو ساعت ملاقات وکړ. د هغو لیدو کتو پر مهال هندي وزیر اعظم نریندر مودی په راتلونکي کال کې پاکستان ته د تګ لپاره د نواز شریف بلنه هم ومنله. سرتاج عزیز هند ته د تګ د ارزښت په اړه وویل چې که څه هم دا یو لویه لاسته راوړنه نه ده، خو بیا هم شای د پراخو او مهمو ستونزو په اړه د خبرو اترو لپاره زمینه برابره کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری تیر ورځ په کیوبا کې د خپل هیواد نوې سفارت پرانیست او دا ګام یې د دواړو هیوادونو لپاره ګټور وباله. امریکا په کیوبا کې د 1959 کال له انقلاب وروسته له هوانا سره خپل سفارتي روابط پرې کړل. تفصیل د رضوان مراد په دې رپورټ کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کیوبا په پایتخت هوانا کې د خپل هیواد پر نوی سفارت د بیرغ پورته کولو په مناسبت په خپل وینا کې ویل دواړه هیوادونه باید د پخوا په ستونزو کې ښکیل پاتې نه شي، بلکې د جان کیری په خبره اوس پر راتلونکو تمرکز پکار دی.
We are gathered here today because our leaders, President Obama and President Castro, made a courageous decision.
منګ نن دلته راغون شو یو زکه چې زمونږ مشرانو ولسمشر بارک اوباما او جمهور رئیس راول کاسترو یو زړور پریکړه وکړه چې لدی ورسته باید د تیر وخت اسیران نه وسو، بلکې د نن او سبا ورځې پر فرصتونو تمرکز وکړو. جان کیری ویل منګ باور لرو رښتینی ولسواکي چې د کیوبا خلک پکې په آزاد خپل مشرانو ټاکی، خپل نظریات او مذهبي مناسک تر سره کړي، د دې هواد د خلکو په ګټه ده. خود جان کری د خبرو په جواب کې د کیوبا د بهرنیو چارو وزیر برونو رید ری گوزویل کیوبا د بشر د حقونو او ولسواکۍ پړه پر خپل تاریخ ویاړي او په دې برخه کې بل امریکا سره د کیوبا اختلافات دوام وکړي. دا له اویا کلونو وروسته لومړی ځل دی چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو کوم وزیر له کیوبا کتنه کوي. په همدې حال کې رپورټونه وایي چې هوانا ته د جان کیری له سفر سره سم د دواړو هیوادونو ډیپلوماټانو د خپل منځي اړیکو د پراخوالي او په دې لړ کې د مستقیمو پروازونو د بیا پیلولو پر مسأله هم خبرې اترې پیل کړې دي. متحده ایالاتو په کیوبا کې د 1959 میلادي کال له انقلاب وروسته له دې هیواد سره خپل ډیپلوماتیک روابط پرې کړل.
نالو خزو د ژوند او لاسته راوړنو په اړه ځانګړې ژوندۍ خبرونه. سروې د هرې نهې په ورځ د مازیګر په سلو نیمې بجې په ژوندۍ بڼه. او د خالی په ورځ د ماسپخین په درې نیمې بجې له مشال ریډیو واورې زما د ملیحا امیرزاده سره.
د مشال ریډیو خبرونو ته وګستئ. د جرمني خبري ایجنس ډي پي اي په یو راپور کې لیکلي دي چې د روان کال په لومړیو اوو میاشتو کې د پاکستان، افغانستان، شام او نورو ایشیایي هیوادونو نه شپږ اتیا زره پناه غوښتونکي رارسېدلي دي. تفصیل د شاین بنیري په دې رپورټ کې.
ڈی پی اے په خپل راپور کې لیکلي دي چې د شام، پاکستان او افغانستان نه هر ورځ په سلګونو پناه غوښتونکي د ترکیې او یونان د لارې د اروپا پر مختلفو هیوادونو ته د رسیدو هڅه کوي، خو ډیر پکې ونیول شي او د مهاجرینو لپاره جوړ شوي کیمپونه ته ولېږل شي. اجانس لیکي چې اروپایي هیوادونو ته د پناه غوښتونکو سفر اوس نور هم ګران شوی دی، ځکه چې اوس د هنګري حکومت د پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره په خپله پوله د یو ازغن دیوال جوړولو کار پیل کړی دی چې د روانې میاشتې تر پایه به بشپړ شي. د اروپا د پولو د انتظام د ادارې فرنټکس چارواکو خبري اجانس ته ویلي دي چې د جولای په میاشت کې 50,000 مهاجرین د سمندر د لارې یونان ته رسیدلي دي. یو بل چارواکي ویلي دي چې د جون د میاشتې تر نیمایي 40,000 مهاجرین د میسیډونیا نه راتیر شوي دي. د هنګری حکومت د مهاجرینو د مخنیوي لپاره 4 متره دنګ دیوال جوړی چې 13 جالونه پکې هم کارول شوي دي، خو دا بوس کتلی شي چې دا دیوال د مهاجرینو د راتګ بهیر تر کومه بریده ودروي، ځکه چې اکثر مهاجرین په پوله لګېدلي ازغن تارونه پرې کی او د سربیا نه هنګری ته د راننوتو هڅه کوي. د هنګری نه دا مهاجرین بیا پر مختلفو هیوادونو آسټریا، نیدرلینډ، سکینډینیویا او جرمنی ته د رسیدو هڅه کوي. خبري ایجنس لیکلي دي چې دا مهاجرین د ډیرو سختو خطرناکو لارو نه راتیریږي او په دې کې د ځینو سره د خپلې کورنۍ غړي هم دي.
مدرسې په اوسني عصر
مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
موږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی وو تر قواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
رسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
روزونکو مشال ریډیو تاسو لپاره یو شمیر اونیزي خبرونه لري. اوس هم لجمنی سره سم ورسېدل د اونیزي خبرونه د باختر ستوري. د نن په دې خبرونه کې د مشال ریډیو د اتلانو کتاب د مخکتنې ریپورت، د افغانستان معماران د کتاب مخکتنې ریپورت او له محلي سندرغاړي استاد نواب سره د مرکې وروستۍ برخه زې شوې دي. د خبرونه کوربه باز محمد عبد دی.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه میومنئ. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونی ز خبرونه کې ستاسو کوربایم. پنننې خبرونه کې به په پیښور کې د مشال رادیو ل خبرونو څخه د جوړ شوی کتاب اتلان د مخکتنې ریپورت ولرو. بیا به په کابل کې د افغانستان معماران په نوم د کتاب مخکتنې ریپورت وړاندې کو او په اخیره کې به د وتلي محلي سندرغاړي نواب استاد د مرکې وروستۍ برخه په ګډه سره واورو. دومره لومړی رپورت ترازو په دې وروستیو کې د مشال رادیو د اتلان خبرونې څخه د اتلان په نوم کتاب لچا پر اوت او خپور شو چې د تیرې سه شنبه په ورځ پیښور پریس کلب کې مخکتنه تر سره شو. دغه مخکتنه ته د مشال رادیو همکار زبی شفق هم ورغلی وو او دغه رپورت یې په تیار کړی دی.
خبر پختونخوا په مرکز پیښور کې د ازادي راډیو د مشال څنګه د راډیو خبرونه اتلان نه جوړ شوی کتاب اتلان مخکتنه شو چې د ایالت له بیلابیلو سیمو راغلو لسګونو کسانو پکې برخه اخیستې وه. دغه مخکتنه چې د سه شنبې په ورځ د پیښور په پریس کلب کې جوړه شوې وه د خبر پختونخوا د ملت پاله ګوندونو د استازو په ګډون پکې ګڼ شمېر ځوانانو، لیکوالو، شاعرانو او ژورنالیستانو ګډون کړی و چې هر یو په خپل وار د کتاب پر منځپانګې او دغه کتاب پر ارزښت خبرې وکړې. اتلان د ازادي راډیو د مشال څنګه د راډیو خبرونې اتلان نه جوړ شوی کتاب لومړی ټوک دی چې د لرو بر پښتني سیمې شاوخوا شل نومیت شخصیتونه پکې معرفي شوي. د هغوی پر ژوند، فن او کارنامو په زړه پورې بحث شوی چې د اوډونو سمون چارې د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد ترسره کړي دي. د ازادي راډیو د مشال څنګه مشر ایډیټر داود خټک له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه کتاب د چاپېدا د هدف په اړه وایي.
ریډیو یو داسې میډیم دی چې دا بعضې وخت ځینې خلک واوري، ځینې وانوري، بیا په دې دومره تیز وخت کې چې هر سړی په منډه دی نو که چاته یو وخت میلاو نه شي نو چې ریډیو وانوري نو دوی ته بیا نه شي کولی چې هغه پروګرام یا هغه خبره یو واري بیا دی واوري. نو موږ دا هڅه وکړه چې دا په کتابي شکل کې راولو ځکه چې همدغه شیان دي چې خلک سبا هم کتې شي، دا خلک بل ورځ هم کتې شي. نو دا مونږ تاریخ دا مونږ په یو طریقې سره محفوظ کړو او د دین ورستو به هم زمونږ سره داسې نورې خبرونه هم شته چې په هغه کې همدغسې یو هڅه.
لیکوالو، شاعر او د اسلامي کالج پونتون د پښتو څانګې مشر عباس یوسفزی د مشال رادیو د هڅه وستایله او دا کتاب یې د نوي کول پښتنو ځوانانو ته یو ارزښتمنده ډالۍ وبلله.
دا یو داسې قسمه کار دی چې دا کار په کار د غټې غټې اکیډمیو کې چې څېړنه کوي، خو دا کار مشال رادیو ډېر په ښکلي ډول کړی دی او زه دا ګڼم چې کوم دا شل اتلان مونږ وکتل دغسې په کار داده چې دا هم دغسې دی خور کې او سو سو جلد راشي د دې نه پس نور کتابونه چاپ شي او په دې کې چې کوم معیار ساتلی شوی دی په کار داده چې همدغسې د دې معیار خیال وساتلی شي او د اعلی پایې د غوره ډول تحقیق او تنقید مخې ته راشي.
د عوامي نشته ګوند جګپوړي غړي او د خیبر پښتونخوا د ښوونې او روزنې پخواني وزیر سردار حسین بابک ازادي راډیو ته وویل چې که چیرې پښتانه د خپلو مشرانو ژوند مطالعه کړي او عمل پرې وکړي نو ښایي دا سیمه د تروریزم او جنګ جګړو له شره په امان شي.
دا خو ډېره زیاته ضروري چې موږ د خپل تاریخ نه خبر شو، موږ د خپل اتلانو نه خبر شو. موږ ډېر تاریخي قوم یو، موږ ډېر مضبوط قوي کلچر لرو، موږ یو جبه لرو، موږ د قربانو یو ډېر لوړ تاریخ لرو، ډېر مضبوط. دا د چې دا ډېر لوی ظلم شوی، دا ریاستي ظلم شوی دی په دې وطن کې چې د دې وطن بچی چی دی، د دې وطن اولس چی دی، د دې وطن د اتلانو نن ارادتن نه خبره ساتل شوی دی. تا چې کوم کوشش وشي دا ډېر لازمی کوشش دی. دا کوشش موږ لم پکار دی، دا کوشش چې موږ کوم رستیال دی غیلم پکار دی. که دور موږ وکړو چې د خپل بچی، خپل اولس، د دې خپل اتلانو نن خبر کو، د خپل تاریخ نه خبر کو، د خپل کلتور نه خبر کو، زه دا غنم چې بیا با دلته دا چې سدی دا بنی.
د پښتو ژبې نموتی لیکوالو سیډونکو ډاکټر مهاجر خیشکی د دې پښتنې په جواب کې چې آیا د انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو په دې ټکنالوژي کو تیز دور کې کتاب خپل اهمیت له لاسه ورکړی کنه وایي.
د کتاب اهمیت خو بالکل نه ختمیږي. تاسو چې کوم خبرو نه ټول سرسري او ستلي کتاب خو یو علمي او دانشورانه انداز دی او کتاب کلچر چې کوم دی ټیک دی سره لګي نقصان مون دی، خو د کتاب اهمیت بالکل نه ختمیږي. ځکه چې په یورپ کې کتاب د ډیر سر پاسه شلته سوشل میډیا ډیر
د کتاب د مخکتنې د غونډې ګډونوالو ته د ویناوالو تر څنګ ځینو شاعرانو خپل شعرونه هم واورول او غونډه د ماښام په شپږ نیمو بجو د پښتو ژبې د ملنګ شاعر اکمل لیونی په دغو شعرونو پای ته ورسېده.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د افغانستان معماران د هغه کتاب نوم دی چې شاه محمود میخیل او استاد عبدالقیوم میشوانی په ګډه په پښتو او دری ژبو لیکلی او په دې وروستیو کې د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ لخوا خپور شوی دی. د دغه کتاب مخکتنه د تیرې یکشنبې په ورځ په کابل کې ترسره شوه چې حال یې په رپورټ کې درکوو. د افغانستان معماران د کتاب مخکتنه د تیر یک شنبه پورس په کابل کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د غونډو په تالار کې تر سره شو چې په یو شمیر لوړپوړو دولتي چارواکو سربیره په کې کابل میشتو لیکوالو او فرهنګیانو هم ګډون کړی و چې یو شمیر لیکوالو د کتاب په اهمیت او ماهیت خبرې وکړي. د کتاب یو تن لیکوال شاه محمود میخیل د کتاب د محتوا په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل په دغه کتاب کې د یو شمیر هغو شخصیتونو کړنې او پیژندګلوي شوي چې په بیلابیلو وختونو کې یې افغانستان ته د پام وړ خدمت ترسره کړی دی.
دغه شپږ دېرش کلونه جنګونه په افغانستان کې غیر د تخریب نه بل کار نه دی شوی. نوی نسل په دې فکر دی چې د وطن لپاره هیچا خدمت نه کړی، نو په دې حساب موږ دغه کسان چې د افغانستان کې د فزیکي آبادۍ په لحاظ باندې او یا نور مهم رول یې لوبولی دی، په ظاهر خان یا داود خان په وخت کې مزار ته چې لاړ شي، فرمایش صاحب د مزار خار ډیزاین هلته یې خوده، د هرات ته لاړ شي عبدالله ملکیار خلک یادوي، که خوست ته لاړ شي فیض محمد خان خلک یادوي، که لغمان ته لاړ شي حسن خان ګرځیزي خلک یادوي، همداسې نور دغه مشران چې کوم یو د وطن په جوړونه کې برخه اخیستې ده په مختلفو عرصو کې، نو د دې د کارنامو د دې د ژوند لیک او د دې د کارونو په لحاظ باندې موږ دا مجموعه راټوله کړې ده.
د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي د کتاب د لیکوالو هڅه هوستایله او تمه یې څرګنده کړه چې د دغه معمارانو تر څنګ د په یو بل کتاب کې نور معماران هم ځوان نسل ته ور وپیژندل شي.
او داس و افراشی که بیا خیل سرد و بشوهی زید در کتاب تبکنون کرده جایی سرد بسته یو تنس یک کتاب دوشی چی دادن شروع مدن افغانستان خلق چی بودی وطن که خدمت کرده او یا هر کسان چی خلقی پیجی دادن دیر بودی خدمت کرده.
د افغانستان د ولسمشر فرهنګي سلاکار استاد اسدالله غزنپر په خپلو خبرو کې د یاد کتاب مطالعه د ځوان نسل لپاره اړینه وګڼله.
دا کتاب زموږ په لوګو کې د ابو نکري چې اوس ورته سره ده چې روښه د شو په نوم چې موږ منځي روغیا کې اور کړی ده، د خلک باندې څه کړی دي، د خلک باندې څه لګې ویني او څه نه ویني، خلک ویني چې ځای په لاو کې دی په سکوري کې نور به زموږ ته کې دا نه خلک مایوس کې دا څه چې دا موږ خلک بدلی او خلکو ته دا ورسته کوي چې کړي هغه به کوم څه وو شي خو په وطن ته کارو کې ټولنې ته کارو کې نوې کارو نه وو. دا کتاب کې بیوګرافي او کتاب هم دی، د بیوګرافي کتاب ځینې خصوصیات لري چې دا سلسله ادامه پیدا کوي او ورته توجه وشي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی هم په خپلو خبرو کې وویل چې لیکوالان داسې نور معماران هم ټولنې ته ور وپیژني، دوی به د چاپ په برخه کې ورسره مرسته وکړي. د کتاب یو تن لیکوال شاه محمود میخیل وایي چې له استاد عبدالقیوم مشوانی سره یې په ګډه هوډ کړی چې د معماران په دویم او دریم ټوک کې به د افغانستان نور معماران هم ټولنې ته ور وپیژني. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم له وتلي سندرغاړي استاد نواب سره د مرکې دویمه او وروستۍ برخه.
ما چې چرته هم تاسو لیدلي نو تاسو باندې یو غږ کېږي چې استاد ملنګ جاني شپکی، یعنی دا دغه سی یو تصویري غږ دی چې په تاسو باندې وشي، نو تاسو د سی بیا پرده د ملنګ جان استاد کم نظم ته یا ترانې ته یا غزل ته اړولی وي. دغه په ملنګ جاني کې څه حکمت دی؟
ملنګ جان استاد خو دس شاعر او ډېر ښه ښه شاعران دي، خو دې گفتیو دا نابغه وو، ځکه چې شپېته کاله مخکې ده اوس شعر ویلی، نننی ورځ سره د هغې شعر خوري، او چې څوک پوهېږي نو خامخا د ملنګ جان استاد شعر
کبی الگ زره د سی یو دری لسی زی وړان دی لار شو او د افغانستان د کابل رادیو ته تم شو نو ار جمعش په پکې د وجری مجلسونه جوړېدل چې پاغه کې با تاسو وي منور استاد بو سید محمد بو سید عالم بو
خار ګل بو خدای یو ټول مریدینو
تقریبا د غننګرار هنرمندان به د وجری په مجلس کې زیات وو یو نیم پکې د نور ولایتونو مرادلو تاسو ویل چې د موسیقي شایقین هغه وخت کې ډیر مواقع اند رادیو نو به خوند کوو بیا دې راروستو حکومتونو داسې د رادیو په کچا باندې د تلویزیون په کچا باندې ساسي د وجری مجلسونه کله جوړ کړی دی دا دی دی
نه نه دې دې اوسنیو نه دی جوړ کړی کوم دې اوس نام خدا سمره تلویزیونونه او رادیوګانې دی په کابل کې ننګرهار کې ک جوړ کړیم دی کوم یو ډېرې مجلس هغه د اورېدو نه دی کوم چې هغه د زاخیر خدای دې وبخي هغه ډېرې مجلس اجرې مجلس جوړ کړو هغه ډېرې مجلس نه جوړولې شي او نه جوړېږي جوړ به شي خو چې کسان راولی
استاد تاسو دلته د مرحوم زاخیل استاد نو واغستو استاد زاخیل هم د موسیقۍ په میدان کې بلکې د موسیقارانو په میدان کې ونوم دی اوس هم چې کله څوک د ځوان ورر باندې اته تر تاسو د وختونو چې زه ګورم خامخا په زنو غزلو کې داغه یو مشهور نغمه تاسو غږوي خلک بیا وایي چې د زاخیل استاد پرده شپ کې یعنی دغه پرده څنګه د زاخیل استاد په نوم نومول شوې ده
دا ماغه ایجاد کړی ده کنه بل قصد له وکما شاولی ریکارډینګ او استاد هاشم د کابل ډیر استاد سره و او هغه راغ دې سات کې زاخیل ته چاغه کو کوال ته لاړه دا استاد هاشم چې نن و ته شاولی اوس ناز دې ریکارډینګ دې مینا جون دې دې ول بچم او صرف شي کې سبت احمد ولی اس استاد هاشم مخکې څو خبرو کې دی پاس دل دې په لوکې نه ستل هغه شروع شو دې کې هغه نن وته ظاهر استاد چې نن وته ول استاد هاشم ویل چې تاسو پاس کې ول خا ول احمد ولی بننګرار ناراضي هغه به ریکارډینګ نکېږي او د شاولی دل تکور دې ریکارډینګ بکېږي کنه سر چپه خبره وکړه ول پاس کې خزه خو پروګرام چو شو کور ته چرالو نو میناګل جون دې میناګل ورته ویل چې ظاهر صاحب تاسو ته استاد هاشم سره خلووالو دغه لو ولای مینګ زه د کلاسیکل داور نه کوم زه یو تیراواله ټیکه کوم د داغه چم چاچا محمود هم نشي غوله زه یو ټپه پختو دوم زما کلاسیکل پختو ده نو د داخل خدای دې او بخي پختو هیڅ دنیا نشي غوله هغه بل دنیا واقع خپل ایجاد کړ او هغه شادت نامه راوړې و هندستان نه نو هغه استاد یې سره کړ
استاد اونرمن پتوګه تاسو د وسنی دولت نه سغواړی سو کی تاسو د پاره د ودی هنر د پاره
وسنی دولت نه مونږ دا غواړو چې زمونږ دا پخوانه افغانه موسیقي افغاني موسیقي ته لک نظر کی پام کی چې دا د مابین نه لاړ نشي ځکه چې زمونږ انانات تپا چاربیتا داستان بغتی لوبا دا زمونږ د افغانانو انانات دي او شدا د منځلار ولانو نو موږ ته اوس پر هر سره لګیا دی وای غربي خاص غربي شنو نور په کې سپاتې شو نو افغانیت لار کنه
تر مننه استاد ژوند دی
وای تاسو نه من
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونيزه خبرونه هم دومره و تر بل خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد ابد ته اجازه ورکړي خاط او آباد وسي
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څو به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیر هر څه ته
زو څو کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال ترنا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روشانه کولو یو وخت کوي
د دې کیسه چې ابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دونیمه بجې اوریدلای شئ